احمد شبریم هر کلی مو کوم. ناروی طالبانو ته بلنه ورکړې چې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په تړاو له یو شمېر لویدیځوالو سره خبرو تکشینې. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
د افغانستان د پیسو د تحریم موضوع چې باید رفع شي، د بشري مرستو موضوعات دي، افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د احیا موضوعات، د ټول په اجنډا کې شامل دي.
د ناروی چارواکي د اجنډا په اړه نورې خبرې کوي. په ناروی کې د سیاسي چارو کتونکو ایسا ستانکزی:
دوی وایي چې په دغه ډیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي، چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل شته، هغه به ورسره وڅېړي او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې اړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د نورو موضوعاتو تر څنګ ناروی ته د طالبانو د پلاوي مسله هم څېړلې. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وایي چې له روسانو سره خبرې ادامه پیدا کولی شي.
There are several steps we can take that are being discussed.
ډیر ګامونه ست چې موږ یې اخیستلای شو.
تر هر څه مخکې خبرونه. اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې دفتر د بشری مرستو در رسولو او د بشری وضعیت د څارنې په هدف پرانیست. د کابل ننګرهار لویه لاره بنده شوې او په پاکستان کې د څلور ورځې ساتونو په ترڅ کې د کورونا بيساري مثبت پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل: اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې د دفتر پرانستل د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندو په معنا نه دی. د اروپای ټولنې د بهرني کمیسون ویاند پیټر ستانو پرونوویل په کابل کې د اروپای ټولنې د ډیپلوماتیک ماموریت د ډیر لږ فزیکي حضور په بڼه یوازې د مرستو در رسولو او د افغانستان پر بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانیستل شوی دی. د ښاغلي ستانو په وینا د اروپای ټولنې د اقدام ته باید د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندنې په سترګه ونه کتل شي. د کابل له سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو استازولي پرانیستل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویاند حافظ عبدالبصیر زابلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د څو ورځو مخکې په څیر د سروبي ولسوالۍ په ورېښمین تنګي سیمه کې د غره د شویدو خطر و، نو ځکه دوی لاره بند کړه.
د دې امکان شته چې د غره بیا راوښویږي. په دې خطر مو خلکو ته، موټروانانو ته، د لوی لارې مسافرو ته مو خبر ورکړي چې تاسو انتظار سي تر څو مشکل حل سي. تر هغه وروسته به تاسو ته اجازه درکړو چې په دغه لار باندې تګ راتګ وکړي.
شاغلی زابلی زیاته کړه چې د کابل جلال آباد او لغمان د لویو لارو په دروازو کې هم کسان ګمارل شوي دي چې د لویو لارې د جوړېدو تر وخته پر دې لاره د موټرو تګ راتګ ته اجازه ورنکړي. د ورېښمین تنګي د سوری تیژې په سیمه کې څو ورځې مخکې هم غر وشوید چې یو موټر یې لاندې کړ او 15 کسان یې ووشل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هالند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وګټله. د قطر په پلاسمینه دوحه کې د دې یو ورځنیو نړیوالو 500 وریزو لوبو د لړۍ کوربه افغانستان دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له بیګانی لوبې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا بریا مهمه وبلله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ 500 وریزو لوبه کې د نیدرلند لوبډلې ته د شپږ دېرش منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. د ویل د دا لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې دي، ځکه چې له همدغه ډول لوبو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
له هالند سره د افغانستان دوه نورې 500 وریزې سیالۍ سبا او بل سبا په پام کې دي. په همدې حال کې له 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو په نړیوال جام کې افغان لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې لوبه کوي او افغانستان او زیمبابوې دواړه په دې جام کې یوه بریا او یوه ناکامي لري. پاکستان وایي چې د کورونا وبا له پیله یې پرون د لومړي ځل لپاره په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. د رسمي شمیرو له مخې پرون د څلور ورځې ساتونو په ترڅ کې له 1600 د زیاتو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو. د روغتیایي خدماتو په چارو کې د سریعظم ځانګړي استازي فیصل سلطان د کورونا د مثبتو پیښو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
آجکل هم کورونا کی اس لہر میں گزر رہے ہیں، پانچویں لہر
مک دے کورونا دے وبا پہ پینزما چپا کیو پلو یو خارونو کی دے کورونا مثبت موارد پہ زیادی دو دی مثبت موارد یوازی پہ کراچی خار کے پسلو کی چلویخت زیاد شوی دے لاہور، اسلام آباد او حیدر آباد پہ چیر پہ زینو نورو خارونو کی ہم مثبت موارد پہ زیادی دو دی.
پاکستانی چارواکی وایی ډیری ناروغان د کورونا په اومیکرون بڼه اخته شوي دي. په پاکستان کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر ساوکه پر مخ سي او تر اوسه د دې هواد په سلو کې یوازې 40 وګړي واکسین شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په پرونی کتنه کې د ایران د اټومي موافقې د راژوندي کولو په هدف پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. بلینکن پرون په جنوا کې له لاوروف سره تر کتنې وروسته رسنیو ته وویل د دې موافقې د احیا لپاره ډیپلوماتیک هڅې هغه مثال دی چې شی واشنگتن او ماسکو کولی شي پر امنیتي مسایلو په ګډه کار وکړي. له دې مخکې ځینو لویدیځو هیوادونو اندېښنې ښولې وې چې وخت رالنډیږي خو له ایران سره موافقه نه ده ترلاسه شوې. اروپایي هیوادونو تر اوسه له ایران سره په څو پړاوونو کې خبرې کړي تر څو له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي موافقه راژوندۍ کړي خو دې مذاکراتو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې ووت او پر ایران نور بندیزونه ولګول. په قزاقستان کې شمیر کسان او یو چارواکي د دې هیواد په جنوب کې د یو خبريال د وژنې د امر ورکولو په تور نیول شوی دی. د ازادي راډیو د قزاقي څانګې د راپور له مخې پولیسو پرون څرګنده کړه چې د یو خپلواکي ورسپانې پر مسول مدیر جان امان ګیلدی بتریبیکوف د وژن کې برید د قضیه په تړاو 15 کسان نیول شوی دی. دا خبريال اوس مهال ژوندی دی خو رسنۍ یو راپور ورکړی چې د ترکستان ولایت د سریګاش سیمې د پوهنې د ادارې رئیس باورجان میریخ اوف نیول شوی دی. د قزاقستان یو حکومتي چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي خپل هویت افشا کړي د ازادي اروپا ازادي راډیو ته تایید کړه چې میریخ اوف نیول شوی دی. دا ستاسو د روسارنې خبري مجله په منځني سبا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم پر خبرونه کې تاسو کوربه ټکنیکی چاري قادر جلالوف مختوري. د ناروی د پوز لوی درستیز وای هیواد له بي وسلو افغانانو سره د مرستې په پار د طالبانو د پلاوي کوربه توپ کوي نه د دې لپاره چې د دوی حکومت پر رسمیت پیژني. ټاکل شوی چې په پلازمینه اوسلو کې د څول ویدیزو هیوادونو استازي د طالبانو د حکومت ته پلاوي سره وګوري. د راپورونو لمخه په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او هغه بحران چې افغانستان ورسره لاس کړیوان دی د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. طالبان بیا هیله مندي چې د دوی د حکومت د پرسمت پیښندلو پر مسلې به خبري وشي. په دې اړه جزئیات ته احمد تکل پر راپور کې.
ناروی د طالبانو د پلاوي کوربه توپ ته چمتووالی نیسي. د لومړی ځل دی چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنې دورسته د یو اروپایي هواد لخوا داسې یو غونډه جوړیږي. د ناروې د پاوز لوی درستیز اریک کریستوفرسن پرون وویل دا یو مثبته خبره ده چې اوسلو په افغانستان کې د خپلو پخوانیو مخالفانو هرکلی کوي. ښاغلی کریستوفرسن زیاته کړه چې د دې غونډې کوربتوب د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې هدف یې د افغانستان د خلکو ملاتړ دی چې د زیاتو مرستو وړ دي. د ناروی لوی درستیز له ناروی ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي څو د دوی سرپرست حکومت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخو کې د مسؤلیتونو د منلو لپاره هڅه وکړي. د ناروی غونډه د طالبانو د حکومت او د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ سبا په اوسلو کې پیلېږي او تمه ده چې تر سه شنبه ورځې به دوام وکړي. په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د پلاوی بنن د ناروی پر لور وخوځيږي او له سبا څخه به د غونډې له ګډونوالو سره لیدنې کتنې پیل کړي. ښاغلی مجاهد د غونډې د اجنډا په اړه وویل
د افغانستان د پیسو د تحریم موضوع چې باید رفع شي، د بشري مرستو موضوعات دي، افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د احیا موضوع د ټول په اجنډا کې شامل دي. په دې باندې به بحث کیږي او د امریکایانو او اروپایانو سره به تبادل نظر کیږي. همدارس د افغاني شخصیتونو نه هم مشورې او نظریات اخیستل کیږي.
ښاغلی مجاهد په دې اړه چې د طالبانو پلاوی بل کومو شخصیتونو سره وګوري جزئیات ورنکړل. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ناروی او طالبانو پر پلاوو سربیره به د اروپایي ټولنې، متحدو ایالاتونو، برتانیا، فرانسې، ایټالیا او جرمني استازي هم د اوسلو په غونډه کې ګډون وکړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوتفیلد د دې غونډې په درشل کې ویلي چې هیواد د افغانستان د روان بشري وضعیت له کبله ډیره اندېښنه لري، ځکه د دې په وینا میلیونونه افغانان له یو بشري ناورین سره مخامخ دي. نوموړي زیاتوي چې غواړي د ناروې د حکومت او لویدیځ روښانه غوښتنې په تیره د بشري حقونو او د نجونو د تعلیم په برخو کې طالبانو ته ورسوي. له 15 میاشتو زیاته موده کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقوقو په تیره د ښځو حقوقو ته درنوي او نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه د یو ټول شموله حکومت جوړول او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي او مهم شرایط بلل کیږي. له دې مخکې بیلابیلو هیوادونو ویلي چې د افغانستان لپاره راټوله شوې بس پنبه د طالبانو حکومت ته ور نه کړي، بلکې د نړیوالو خیریه مؤسسو له لارې به یې اړو کسانو ته ورسوي. د افغانستان د وضعیت په اړه د اوسلو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ له افغانستان سره د څه باندې 300 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. اروپایي ټولنې ویلي دي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د دوو اړوندو ادارو، د خوړو د نړیوال پروګرام او د روغتیا د نړیوال سازمان له لارې ولګول شي.
سبا بل سبا او سیشنبه په اوسلو کې له طالبانو سره غونډې دي. په ناروی کې د سیاسي چارو کتونکو ایسا سانګزای وی چې له طالبانو سره به درې اړخونه غونډې وکړي. ښاغلی سانګزای دا خبره د ناروی د رسنیو په استناد کوي. نور جزئیات به له دوی څخه واورو.
د افتن پوسټن په نامه ورسپاره د یوې سرچینې له قوله چې دغه پروګرام جوړون کې بلل شوی دی، دغه له قوله ویل دي چې په دغه کتن کې به په ټول کې درې برخې ولري. په لومړی برخه کې به طالبان د افغانستان له مدني فعالانو او نارینه او خزینه او دغه راز له ژورنالیستانو سره خبرې کوي چې دغه ژورنالیستان به یو څه له افغانستان به هر چیرته چې هغه به راغوښتل شوی دي او دغه راز له افغانستان هم ځینې مدني فعالان او ژورنالیستان راغلي چې هغوی سره به دوی ګوري. په دومه برخه کې باید د کتنو د طالبانو استازي د لویدیځو هیوادونو له استازو سره خبرې کوي چې په دغو هیوادونو کې د ورسپانو په باور امریکا، جرمني، برېټانیا، فرانسه، د اتحادیه اروپا استازي پکې برخه لري. او د دې کتنې په درېمه برخه کې به وايي بایلاترال، یعنی دوه اړخیزې خبرې وي د ناروې او د طالبانو.
ډاکټر صاحب ستانګزای د ناروې د چارواکو په استناد دا روښانه شوی چې د دې سفر هدف څه دی؟
د سفر پاکله د ناروی خارجه وزیر او د غراز د ناروی حکومتي چارواکو ویل چې د کتنه د افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره ضروری ده. اول د پرته باید له طالبانو سره چې په اړه ډول وی دیالوګ شروع شي، کاغه د افغانانو د او کده لویدیځو هیوادونو او بهرنیانو دوی واسطه دیالوګ څومره سر شروع کیدای شي، غومره د انساني ناورین مخه هم نیول کیدای شي. اته دوی مثالونه د یونیسف او د ملګرو ملتو ورکړي دي چې تقریبا 3.2 میلیون افغان ماشومان د اوس له خوار ځواکۍ کړيږي او د لوږې خطر او د قحطۍ خطر هم ډیر زیات ده. نو دغه کتنه او دغه دیالوګ له طالبانو سره ضرور ده، ځکه چې بشري مرستې په یو ډول ورسیږي. او دغه راز دوی وایي چې په دغه ډیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل چې هغه به ورسره وڅېړي او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د ښځو د حقونو مسلې ته تاسو اشاره وکړه او ناروې یو له هغو هیوادو دی چې دا موضوع په کې ډېر حساس ده. د ناروې اپوزیسیون او سیاسي مخالفانو د طالبانو له دې سفر په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي که اټکل کوي چې ورسته به څه وایي.
د حکومت مخالف او ګوندونو اکثره دغه کتنه غندل ده او ویلي چې دا په یو ډول د طالبانو ته مشروعیت ورکول دي، او کله چې طالب استازه یو متمدنه هیواد ته سفر کوي دا په یو ردیف کې د دو د یو متمدنه هیواد او د غراز دی ترهګر ډلې راوستل چې دواړه په یو ساته په یو ساویه کې په یو میز کېنی او دا د منلو نه ده.
په ناروی کې مشته سیاسي چارو کتونکو یې ساس سانګزای مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. وو په چی او پنځه لس دقیقې شوې. تاکل شوی ده چې سر له سبا د ناروی په پلازمینه اوسلو کې له طالبانو سره غونډې پیل شي او دا غونډې به تر سیشن بي پوری دوام وکړي. نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا مسله راخسته ده. د چاپی خبرونه ته اسمت څاروان کتنه کوي.
ګارډین او سټریټس ټایمز رسپانډو په دې اړه چې د طالبانو پلاوی به د مرستو په اړه د خبرو لپاره ناروی ته لاړ شي لیکلي، طالب پلاوی به سبا یکشنبه په اوسلو کې د نارویژي چارواکو ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره خبري وکړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې طالب پلاوی به د سه شنبه تر ورځې په اوسلو کې وي او د ناروی د متحدو هیوادونو له چارواکو سره به هم د مرستو او په افغانستان کې د بشري حقوقو نو پاره ورژغیشي. د دې ورسپانې پر اساس د ناروی د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې طالب پلاوی به د ناروی د کومو متحدو هیوادونو له چارواکو سره وبیني، خو د ناروی وی جی ورسپانې لیکلي د امریکا، برېټانیا، اروپا، اتحادیه جرمني، فرانسې او ایتالیا استازي به له طالب پلاوی سره وبیني. سټریس ټایمز ورسپانې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ان کین هوتفیلد په قول لیکلی چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه ژور اندیشنه لري، ځکه چې هلته میلیونونه انسانان له سخت بشري بحران سره مخامخ دي. ناروی په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې له ملکي وګړو سره د مرستې امکان برابر شي، لازمه ده چې نړیواله ټولنه او په بیلابیلو خواو کې افغانان له طالبانو سره خبرې وکړي. نړیواله ټولنه له شزو او نجونو سره د طالبانو چلند د نه منلو بولي او ګارډین رسپانه په همدې لړ کې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اغلی هویتفیلد په قول لیکلي چې له طالبانو بعد د دوی غشتنې پوره واضح وي په تیر بیا د نجونو د تعلیم او بشري حقوقو په اړه. د په عین حال کې ویل له طالب چارواکو سره کتنه به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو یا مشروعیت ورکولو په معنا نه وي. د استرالیا کانبرا ټایمز رسپانې بیا لیکلی چې د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د استرالیا د حضور ټول لګښت څرګند کړي او نور افغانان چې د جګړې له کبله بې ځای شوي ومني. رسپانې دا غوښتنه له دې سره په یو وخت وکړه چې د جمعې په ورځ د استرالیا د پارلمان یوې کمیټې په افغانستان کې د استرالیا د حضور په اړه د خپلې څېړنې راپور خپور کړ. دې کمیټې چې د دواړو ګوندونو له استازو جوړه ده په خپل 2022 مخیز راپور کې ویلي چې د افغانستان د ماموریت په اړه پراخي بیا کتنې ته اړتیا ده. کمیټې دا هم ویلي چې د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د خپل حضور ټول لګښت خپور کړي. خو کانبرا ټایمز وایي په کار ده چې له افغانستان د 2021 په اګست کې د تخلیه په اړه هم په خپل واک ډول ارزونه وشي. په افغانستان کې د دولسیزو په ماموریت کې یو څلویښت استرالیایي پوځیان وژل شوي دي. استرالیا یو له لومړنیو هیوادونو څخه و چې محارب ځواکونه یې له افغانستانه وویستل. د دغه هیواد اکثره پوځیان په اروزګان ولایت کې میشت وو.
یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په نوم یو لیک استولې او له هغه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري اقتصادي ناورین نه پاتې رسیدو لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو عمده برخه آزاد کړي. شاوخوا 9 میلیارډ ډالر په امریکا کې کنګل شوی دي او دا د دې خاطر چې واشنگتن له طالبانو غواړي چې بشري حقوقو ته درناوی وکړي، په تیر بیا د میرمنو حقوقو ته او هم درس یو ټول شموله حکومت جوړ کړی. د امریکا د سناتورانو د لیک په استناد د راپور جزئیات د سره شریکو.
افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په تړاو واندښنې د هرې ورځې په تیرېدو سره لا پسې ډېریږي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد شهرام یو وړوکی کاروبار لري. هغه وایي د کابل په شهر نو کې نږدې 15 لک افغانۍ پانګونه کړې وه، خو د طالبانو پر راتګ یې کاروبار په ټپه ودرېد او پانګه یې ختمه شوه.
لکونه پیسې می په هوټل کې پنګونه وکړو، په شارینو کې می د انلاین خړو درسولو خدمات پیل کړی وو. د نظام په سقوط سره هم می پیسې له لاس لاړې او هم د هوټل پیسې می په کور کې مصرف کړې. نه په هیګم چې څه وکم، یو دنیا ارمانونه می درلودل خو اوس نه کار شته او نه ژوند.
دا په داسې حال کې د چې افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې او بیکاری اوج ته رسیدلې دي او په نړیوالو بانکونو کې لا هم د افغانستان 9.5 میلیارد پانګه کنګل ده. تازه لسکونه امریکایی دموکرات سناتورانو د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن ته د یو لیک په استولو سره له هغه غوښتي چې افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د افغانستان د کنګل شوي او پیسو ډیره برخه آزاده کړي. د امریکا د کانګرس دغو غړیو ویلي چې امریکا دغه پیسې افغانستان کې د ملګرو ملتونو دستازولۍ ولرې باید په داسې ډول افغانانو ته ورسوي چې د طالبانو لاسته ورنشي. د دې لیک په یوه برخه کې لیکل شوي: ښاغلی ولسمشره، تاسو ته توصیه کوو چې افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره بشري مرستې آزادې کړئ. موږ په دې برخه کې نه یوازې اخلاقي مسؤلیت لرو، بلکې د خپلو ملي ګټو لپاره هم دا مهمه ده، ځکه نه باید افغانستان د امریکا د دښمنانو په یو پټنځای بدل شي. موږ باید د دغه کار مخنیوی وکړو او په دې برخه کې موږ مسؤول هم یو. په دغه لیک کې چې د څلوېښت دموکرات سناتورانو لخوا لیکل شوی او دیارلسو سناتورانو پکې لاسلیک کړی، ویل شوي چې د دغه پانګې د انتقال لپاره باید یو ځانګړی خصوصي بانک جوړ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پیسو د مدیریت لپاره د یو خصوصي بانک د جوړېدو په اړه څه نه وایي، خو د امریکایي سناتورانو له دې غوښتنې هرکلی کوي. ښاغلی مجاهد وویل:
دا غوښتنه ډیره پر ځای غوښتنه ده. باید د امریکای حکومت د افغانستان د خلکو پیسې پرېږدي، د دې افغانستان کې له وضعیت سره ګټه کوي، د حکومت له ثبات او امنیت ټینګېدو سره ګټه کوي. دا ډیره پر ځای خبره ده او موږ د دې غوښتنې هرکلی کوو. باید د امریکا حکومت واقعیتونه درک کړي او دغه پراخو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او د افغانستان د خلکو پیسې پرېږدي.
په همدې حال کې یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر انتونی بلنکن او د دې هیواد د کورنۍ امنیت وزیر الخاندرو مایوکس ته د یو لیک په استولو سره له هغوی غوښتي چې هغو افغانانو ته د بشردوستانه ویزو د ورکړې بهیر اسانه کړي چې د ویزې غوښتنه یې کړي. که څه هم امریکا په وروستیو کې له افغانستانه زرګونه له خطر سره مخ افغانان وویستل، خو لا هم په دې هیواد کې زیات شمېر نور هغه امریکا ته د تګ شیبې شمېري چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ دی. له دغو کسانو یو تن چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نږدې اووه کاله یې امریکایي ځواکونو سره په یوه بیس کې کار کړی دی او اوس خپل د امنیت د ویرې له امله له کور څخه باندې کار کولی نشي، نو ځکه د خپلې کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو په برخه کې پاتې راغلی.
د طالبان د حکومت پر اتک سره شاوخوا 15 میاشتې تیریږي، خو بیا هم موږ چې د ایسایوي په پروګرام کې شامل وو، د 15 میاشت په تیریدو بیا هم مونږ کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. هغه لیټرونه کوم چې اړتیا وه مونږ ته راکول سوي هغه ټول موجود دي، خو بیا هم دغه پروسه یا تخلیه پروسه مونږ ته نه ده ترسره سوې د امریکا له خوا، نه تر څو مونږ له افغانستان څخه ووزو.
اوس دغو 15 سناتورانو د دې لیک په استولو سره له امریکایي چارواکو غوښتي چې هغو 15,000 افغانانو ته چې د ویزو د رد په تړاو یې راپورونه خپاره شوي د بشر دوستانه ویزو په برخه کې مرسته وکړي او دغه بهیر د افغانانو لپاره اسانه کړي. د 2021 کال د اگست په وروستیو کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو سره هم مهاله نږدې 1,24,000 افغانان له افغانستان نه ووتل. له دې ډلې ډیری افغانان لا تر اوسه یو شمېر نورو هیوادونو کې د څیړنې په حال کې دي تر څو د اسنادو له پروسس وروسته امریکا ته انتقال شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
لاند خبرونه: اروپای ټولنه وای په کابل کې د دفتر پرانستل د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د اروپای ټولنې د بهرني کمیسون ویان پیټر ستانو پرون وویل په کابل کې د اروپای ټولنې ډیپلوماتیک ماموریت د ډیر لږ فزیکي حضور په بڼه یوازې د مرستو د رسولو او د افغانستان پر بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانستل شوی دی. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویاند حافظ عبدالبصیر زابلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د څو ورځو مخکې په څیر د سروبي ولسوالۍ په ورېښمین تنګې سیمه کې د غره د شویدو په خطر نو ځکه یې لاره بنده کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هالنډ سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وګټله. په همدې حال کې له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې افغان لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې لوبه کوي. افغانستان او زیمبابوې دواړه په دې جام کې یوه بریا او یوه ناکامي لري. پاکستان وایي چې د کرونا وبا له پیله پرون د لومړي ځل لپاره په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. د رسمي شمېرو له مخې پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې له 1600 د زیاتو مثبتو پیش راپور ورکړل شو، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل روسي سیال سره یې په پرونۍ کتنه کې د ایران د اټومي موافقې د راژوندي کولو په هدف پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. یوه نړیواله مسله راخلو، په جنوا کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی، خو چارواکي وایي چې دې کتنې له دواړو خواوو سره د یو بل د دریځ د پوهېدو په برخه کې مرسته کړې. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید د ویرې له کبله د لویدیز او ماسکو ترمنځ اړیکې سخت کړکېچن شوي دي. متحده ایالاتونو روسیې ته خبرداری ورکړې چې د اوکراین د سرحد پر لور هر راز پوځي خوځښت به پر اوکراین د یرغل په سترګه وکتل شي. په دې اړه جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په ژنیو کې لخپل روس سیال سرګی لاوروف سره 90 دقیقې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې مسکو د پخواني شوروي اتحاد له جمهوریتونو سره چې اوس خپلواک هیوادونه دي د اړیکو د څرنګوالي په برخه کې له ناټو څخه یو لړ امتیازونه غواړي، امریکا او روسیه هڅه کوي چې په اروپا کې د اوکراین پر سر د احتمالي جګړې مخه ونیسي. بلینکن او لاوروف دواړو لغونډې وروسته وویل چې د دوی خبرې سپینې وې او د اوکراین په مسله کې د ډیپلوماسۍ بریا ته یې هیله څرګنده کړه. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د پرونیو خبرو په اړه تیر ماښام خبریالانو ته وویل واشنگټن هیله مند دی چې له مسکو سره به د اوکراین په ګډون د اختلافي مسایلو پر سر خبرې دوام وکړي.
There are several steps we can take that are being discussed.
ډیر ګامونه ست چې موږ یې اخیستلای شو او په اړه بحثونه هم کیږي چې د روسیې په ګډون مشتول شفافیت زیات او خطرونه راکم کړو. د وسلو د کنټرول په برخه کې کار وکړو او اعتماد رامنځته کړو. موږ له خپلو متحدانو او شریکانو سره همغږي او تمه لرو چې